د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي ز نو شبا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د اوریه حمل د میاشې دروښتمه د اپریل 12 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
داعش نن په کابل کې د شوې حمله مسولیت په اړه خسته د افغانستان پارلمان د سولو غړو دندې د پرله پسې غیر حاضرۍ په سر ځنډولې دي او د ایران پخوانی جمهور رئیس احمد نژاد بیا دغه مقام ته ځان کاندید کړی دی.
ولسی جرګې د اول ځل لپاره د څلورو وکیلانو دندې وځنډولې. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خصوصي سکتور په افغانستان کې څه باندې یو میلیارد ډالره پانګونه کړې ده. قدر مناوریدون کو دا او نور رپورٹو نوریستا او ری او زرتا متی والا عابد دا دی سات پورا خبرو نوی
نن په کابل کې د دفاع وزارت خوا ته یو 14 شوه چې لګ تر لګه یو تن پکې وژل شوی دی او ډیر موټرې تخریب کړي دي. مقامات ګمان کوي چې دا 14 یو انتحاري حمله وه او هدف یې د دفاع وزارت امنیتي پوستې وي. د داعش ډلې د خپل عماق نومې ویب پاڼې له لارې د دې حملې مسؤلیت واخیسته او ویویل د جمهوري ریاست په دروازه کې په امنیتي پوسته حمله کړې ده. یو عیني شاهد د ریټر خبري اجنس ته وویل چې کېدای شي په زیانمن شوو موټرو کې ډېر کسان زخمیان شوي هم وي. د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی د لومړي ځل لپاره د دغه جرګې د څلورو وکیلو دندې د پرله پسې 6 ورځو د غیر حاضرۍ له امله وځنډولې. دغه جرګې د چهارشنبه ورځې په علني غونډه کې د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ له امله د احمد بهزاد، بشیر احمد تینت، فرشته انوري او پروین دورانی دندې تر 4.5 میاشتو پورې وځنډولې او د ولسي جرګې له ټولو امتیازاتو څخه بے برخه کړل. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا 4 کسه چې د کورنی دندو د اصولو د دریوې ماده پر بنسټ رسمن اعلان شول ل خپل ټول امتیازاتو څخه به برخي او په غونډو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې د کورنی دندې د اصولو د دریوې ماده په دریمه فقره کې راغلي چې د ولسی جرګې هر غړی چې په 4.5 میاشتو کې 6 ورځې پر له پسې غیر حاضری وکړي ل خپل ټول امتیازاتو به برخي کیږي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونو په غونډو کې ګډون نشي کولای. د ایران یو پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی‌نژاد د مئی د میاشتې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. د ایران روحانی مشر د احمدی‌نژاد نه غوښتي وو چې په دې انتخاباتو کې د ځان نه کاندیدوي. د پی خبری آژانس خبر اعلانو د چهارشنبه په ورځ د ایران د انتخاباتو د کمیسیون هغه مامورین ولیدل چې د احمدی‌نژاد د کاندید کېدو پاڼې ډکې کړي. سره له دې چې احمدی‌نژاد ویلی وو د روحانی رهبر خبره مانی او په انتخاباتو کې نه دریږي، خو په ایران کې اکثره سخت دریزه غواړي چې داس یو کاندید ولري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقابل کې جواب ورکړي شي. ماسکو کې د امریکا او د روسیې د بهرنی چارو وزیرانو په ملاقات کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړی دی چې بیا دې په سوری حمله نه کوي. اخوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تورن کړی دی چې ګواکې د بشار الاسد په څیر له یو شر اچونکي انسان څخه ملاتړ کوي. په دې اړه به نور تفصیل د خبرونو وروسته په رپورټ کې واورئ. یو سوریایي مقام او د اپوزیشن د نظارت د ډلې یو غړی ویلي حکومت او یاغیانو 10 بندیان او 9 مړي سره تبادله کړي دي. دوی وایي دا تبادله د هغې موافقې له مخې وشوه چې د سوریې په مختلفو برخو کې د 4 محاصره شوو سیمو نه د خلکو وتلو ته اجازه ورکړل شي. د سوریې په شمال غرب کې د یاغیانو د محاصرې لاندې 2 کلو کې د خیریه موسسې یو غړی حکیم بغدادی نن چهارشنبه وویل چې تیره شپه د بندیانو تبادله د سولې د سلسلې کمیټې په نظارت کې وشوه، خو یادې کمیټې په دې اړه نوره تبصره نه ده کړې. او د یاغیانو یو نظامی رسنۍ ویلي دي چې اته ښځې او څلور ماشومان د بنده خوشي او اته مړي سپارل شوي دي. د متحده ایالاتو د عدلیې وزیر جیف سیشن اعلان وکړو چې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول رانوزي هغوی به نور ونه زغملی شي. هغه د روزونه په نیوګالس نومي ښار کې چې د امریکا او مکسیکو سرحد نږدې دی د سه شنبې په ورځ وویل چې امریکا ته د مهاجرت موجوده قوانین به په ټینګه عملي شي. په دې اړه هم تفصیلات زموږ په راتلونکو رپورټونو کې اورېدای شي. د چین دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې د چین او متحده ایالاتو مشرانو تلیفوني خبرې کړې دي او د شمالي کوریا او نور موضوعاتو په اړه خپل خیالات تبادله کړې دي. جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د کوریا په ټاپو وزمه کې د اتمي وسلو د لمنځه وړلو، د سولې او ثبات د ساتلو لپاره د خبرو لارې د لانجو په حل ټینګار کړی. دغه ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وشوې چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ په ترڅ کې له چین نه وغوښتل چې د کوریا د ستونزې په اړه باید څه ګام واخلي. او وروستی خبر دا دی چې د فلیپین د اردو مشر نن وویل دوی د ابو سیاف په نوم د وسلوالو یاغیانو یو مهم قومندان وژلی دی. جنرال ادرو اونو ویلي دي چې قواوې د معمر اسکالی مړی ترلاسه کړی. دا سړی د فلیپین د جنوب بهول نومې ټاپي په یو کلي کې په ابو راهمه باندې مشهور و. په همدې کلي کې امنیتي قواوو د ابو سیاف د جنګیالیو سره جګړه کړې. اسکالی باندې دا تور هم و چې تیر کال دوه کاناډایان او د فبروري په میاشت کې یو جرمنی وتښتو او سرونه یې ورته پرې کړل. د فلیپین اردووی د ابو سیاف وسلوال په وړو کښتیو کې د بهول ټاپو انابانګا کلي ته رسېدلی وو چې نور خلک هم وتښتئ، خو د امنیتي قواوو سره مخامخ شول او شپږ جنګیالي وژلی شو. درې عسکر او یو پولیس هم په دې عملیاتو کې مړه شوي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی نن د چهارشنبه په ورځ په لومړي ځل د دغې جرګې څلور غړي د خپل کورنۍ تګلارې کړنلارې په اساس د یوې کاري دورې لپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون او د دغې جرګې له امتیازاتو محروم کړي دي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی دی پریکړه ته په خپل د جرګې د ځینو غړو سخت خبرګون ښودلی دی. په موقعې په هکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې د وکیلانو غیر حاضري یوه ستونزه ده چې د ملي شورا شپږمه دوره او د هغې وړاندې پنځلسمې دورې وکیلان هم ورسره مخ وو. خو نن د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې اداري پلاوي په دې برخه کې خپله کورنۍ کړنلاره تطبیق کړه او دوه ښځینه وکیلانو په ګډون په دغه جرګه کې د یو تکنیني دورې لپاره د څلور وکیلانو غړیتوب وځنډوه. ولسی جرګې اداري پلاوي د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د دغې جرګې لخوا د تصویب شوي نوي کړنلارې له مخې احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، پرشتان وري او پروین دورانی د کاری ورځو د پاره په پرلهپسې توګه د ولسی جرګې په عمومي غونډو او دغه جرګې د کمیسیونونو په غونډو کې برخه نه اخیستي، نو په جرګه کې غړیتوب د یوې دورې لپاره وځنډول شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه پریکړې د اعلان پر وخت ویل
اینا از تمام امتیازات شان محروم و در جلسات عمومی ولسی جرګه و
دا سلور تنه د کورنۍ وظایفو د کړنلاري د ذریعویو مادي له مخې رسمن اعلان شو له ټولو امتیازاتو څخه محروم او په غونډو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې د کورنۍ وظایفو د کړنلاري د ذریعویو مادي د دوهمې پکاري له مخې هر وکیل چې د شلو پر لپسې ورځو لپاره غیر حاضري ولري له خپل ټولو امتیازاتو محرومي او د یوې دورې لپاره دغه جرګې په غونډو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې دوهم منشي عبدالقادر زازی امریکاغه غشنه لري ته ویل چې دا سلور وکیلان د سلور نیمه میاشتې لپاره د دغه جرګې په غونډو کې برخه نشي اخیستلی.
نننې د مونږه چې خ پریکړه وا او په دې لاسو کالو کې به اولین ځل وژ داسې پریکړه شوې ده. د دې پریکړې لپاره کېدای شي چې ځینې وکیل صاحبان چې دایمي غیر حاضران دي بالا دې حاضر شي، که هغه حاضر شول نو بیا خو دې کې ناراضي او که حاضر نشول دغه نمونه مونږه
د ولسی جرګه دي دری پلاوی دا پریکړه دنه په جرګه کې د وکیلانو سخت خبرګون سره مخ شو. په ولسی جرګه کې د میدان وردګ د ولایت وستازي غلام حسین ناصری د جرګې دا پریکړه د اساسي قانون د 2 ماده سره په ټکر کې وګڼله او وی ویل چې دا پریکړه یو ډول توپیری پریکړه ده.
ما تشکر میکنیم از پیشنهادتان بعضی
تصمیمتان را 100% خغلی نصری ویل زه ساتو له دغه وړاندیز او پریکړې څخه تشکر کوم او سل په سل کې ملاتړ کوم خو هغه چې د قانون څخه سرغړونه کړی او قانون ته پاملرنه نه کړی په قانون کې قانون تر په خولاندې شوی تاسو ولې توپیری چلند کوي دا وی لسرا ولی هغه د ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ټولو پر وړاندې باید یو ډول چلند څخه کار واخلي. د ولسی جرګې لومړی ملاتړ همین همین هم د ولسی جرګې د نه پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. خغلی همین ویل چې باید قانون په زور او هم تطبیق شي خو د ولسی جرګې رسول چې دا پریکړه د وکیلانو لخوا ترتیب شوی نه کلنداری په اساس شوی ده. په دې غونډه کې څلور وکیلان حاضر نه وو. حسم وکړه چې د دې پریکړې په اړه دغوی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. پولیسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري دغه جرګې په کارونو هم ډېر اغیزه کړې. اکثره خلک دا ګڼي چې پولیسي جرګه کې د تیرې دورې په نسبت کم قوانین تصویب شوي دي چې علت یې په دغه جرګه کې د نصاب نه پوره کېدل دي. په تیرې سوي کال کې د ولسی جرګې د کړنو په اړه د آزادو عادلانه ټاکنو د ادارې پیپا د یوې سروې له مخې په دغه جرګه کې د وکیلانو د غیر حاضرۍ کچه 50% ته رسیدلې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسی جرګې د اول ځل لپاره د اوږدې مودې غیر حاضرۍ له امله د څلور وکیلانو دندو ځنډولي. د همدې پریکړې په هکله مو د ولسی جرګې پخواني غړي او په افغانستان کې د دیموکرات حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. رنجبر صاحب، د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د اول ځل لپاره د دې جرګې د څلور وکیلانو وظیفې د پرله پسې 6 ورځو غیر حاضرۍ له وجې ځنډولې دي. د ولسی جرګې د دې اقدام په اړه ستاسو نظر څه دی؟
اصلا په دولت کې عمدتاً قانون اساسي قانون دی، بیا نور قوانین دي، او په ولسی جرګې کې دغه اصول د داخلي دندو اصول هغه اصل کې قانون ده. قانون ده دته په نور ملکونو کې پارلمنټری لا وایي، او دغه قانون یو له عمدتاً قوانین نه ده په یو ملک کې. حتی نور قوانین هم چې تصویبي دي کله کله له همدې قانون یا د داخلي اصولو دندو اصولو سره هغه مقایسه کوي. بعضې مسایل د همدې اصل پر بنا فکر کوله چې دوی دغه تصمیم چې نیولی کاملا قانوني ده لیري اخه، او بل اخه دا مخه دیر لوی ناورین چاته د ما په عقیده ناورینو نیسي چې ډېر وخت د وکیلانو ضایع کېږي په دې چې دوی نصاب نه تکمیلوي.
رنجبر صاحب، فکر کوئ د ولسی جرګې دې پریکړې سره به د هغو انتقادونو مخه ونیول شي کوم چې په ولسی جرګې په بار بار شوي چې دوی په مهمو پریکړو کې په مهمو غونډو کې تالار ته دوی حاضر نه دي، د دې انتقادونو مخه به ونیول شي یا اصلاح به راشي په دې برخه کې؟
کدی یو څیر وکړي چې خپل د پریکړې ودرېږي او بیا اکثریت الله سبحانه کی سبا ګوره بیا یو څوک پیشنهادوي چې دغه تصمیم صحیح نه وو او دا تصمیم دی باطل نه کی او په فشاري وکړي دوامداره همدغه موضوع تعقیب کړي. زه په دې مطمئن یم چې قاطع اکثریت به په جلسې کې حاضریږي او نصاب به تکمیلیږي. د دې لپاره چې زیات تعداد هغه خلک چې غیر حاضري درلودل او غیر حاضري کوله دوی معاشونه خپل اخیستل، امتیازات یې اخیستل، بادیګردان ورسره وو، ټول امتیازاتو د برخورداره وو. مګر ټول تجارت یې کوو، کمیشن کاري یې کوله، وزارتخانو ګرځېدل، غیر قانوني کارونه په وزیرانو په زوره کول، مقررګانې کولې او هلته نه حاضرېدل. حتی زما وړاندیز دا دی چې دوی که یو بله پرېکړه وکړي په همدغه خپله د داخلي دندو په اصولو کې چې غیر د دوشنبې نه چې پخوا دوشنبې اوس هم فکر کوم دوشنبې ده یا چهارشنبې ده، هغه ورځ چې وزیرانو ته ټاکل شوې ده، غیر له مغې ورځې دوی حق نه لري چې په وزارتخانو وګرځي او وزیران مکلف شي که کوم وزیر ورځي په غیر له مغې ورځې چې دوی خپله ټاکلې ده نو دوی اطلاع ورکړي ولسی جرګې ته، او بیا هم دوی باندې همدارقم یو تعذیرات راشي. نو په دې حالت کې د نصاب سلسله کې پوره وي او مشکل به رفع شي یا دا مشکل رفع کیږي.
بله، د ولسی جرګې ځینې وکیلان د اداري پلاوي دا پریکړه منصفانه نه ګڼي، وایي چې دا رقم بیلګې ډېرې دي په ولسی جرګه کې، باید هغوی هم په نظر کې ونیول شي، یوازې څلور کسه باید په ګوته نه شي. که چیرته دغه شمیره ډېره وي او ډېر وکیلانو وظیفې وځنډول شي، نو ډېر تاوان اوس چا ته رسیږي؟ پارلمان ته که ولس ته؟
زه فکر کوم چې ولس ته ګټه رسیږي، ولې دې د هغه خلک چې نه راځي هغوی هغه خپل هغه دنده سرته نه رسي، هغه معاش چې اخلي هغه معاش فاسد ده، هغه معاش حرام ده، دوی ته ولې دوی کار نه ده کړی او معاش اخلي، خپله ده فساد دی. او که دوی ایرداد تاجرات وضه کولي، یو خو دغه مشکل له منځه وړي. له بلې خوا زه همغږی یم د دغه وکیلانو سره که واقعا هم نور هم همداسې خلکي چې هغوی په قسمت کې دغه د داخلي دندو د اصول نه دي تطبیق شوي، دا نو بیا تبعیض دی. تبعیض په ولسي جرګه کې ناروا ده، مطلق ناروا ده. ممکن د همدغه لپاره دغه هیئت اداري کوم دلیل ولري. زه فکر کوم چې دوی باید دغه مسالې ته ادامه ورکړي، یعنی همدغه تغییرات باید دي باید په یو لاس عملي کړي. هغه څوک چې نور هم هغه اشخاص چې ستا په پولیسي جرګې کې چې هغوی شدید دي، همدغه څلور تنو دي، هغوی هم دا تغییرات وضع کړي، تبعیض ونه کړي. دغه حالت کې فکر کوم چې ستونزه حلېږي. او که دوی بیا هلته هم تبعیض وکړي، لکه په دولت کې په مجموع کې په جامع کې ټولنه کې تبعیض دی، په یو نفر قانون تطبیق کېږي، په بل نه تطبیق کېږي، نو دا ډېر ناروا کار دی. دا خپله هغه دی په ولسي جرګې کې فکر کوم چې دا د شرم ځای دی چې هلته هم تبعیض وکړي. حتما یو دلیل لري، حتما دا هیئت اداري کوم دلیل لري چې دا څلور تنه یې اوس په ګوته کړي. او نورو په قسمت کې دوی اعلانن اعلان وکړي چې د بقیه وکیلانو په قسمت کې که دوی شل ورځې سر په سر غیر راضي وي، کوي نو د هغوی په قسمت کې به همدغه تغییرات عملي کېږي.
ډېره مننه رنجبر صاحب کور ودان.
خبر کاش کو به خدای پامن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خصوصي سکتور په افغانستان کې څه باندې یو میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. د دې خونی د چارواکو په وینا د پانګونه تر ډیره د غیر الکولي مشروباتو د تولید، د اوسپنې ویلې کولو د فابریکو او د اوبو د بندولو د بندونو د جوړولو په برخو کې شوې ده. زموږ خبریال لیمن یازی په حقله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سوداګریز مرستیال محمد یونس مومند د ځوانانو او سوداګرۍ پیونندارتون کې چې د متخصص ځوانانو د تخنیکی نوښتونو په موخه جوړ شوی و، وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خصوصي سکتور لخوا په افغانستان کې څه د پاسه یو میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی مومند زیاته کړه چې زیاته برخه د نوشابو او پلاستیک د تولید، د اوسپنې د ویلې کولو، د فابریکو پر جوړولو، د اوبو د بندونو، د مخابراتو او ساختماني چارو په برخو کې لګول شوې ده. هغه په افغانستان کې د سترو پانګونو په اړه وویل.
پانګوال تعداد به دقیق درته ونه وایم، چې دغه خو پانګوالو تقریبا پاپریکې ستا په هرات کې ډېرې پاپریکې ستا، تقریبا د 500 په شاوخوا کې پاپریکې ستا په کندهار کې، د 200 په شاوخوا کې پاپریکې ستا په کابل کې، تقریبا په 100 پاپریکې ستا یوازې د چرګانو فارمونه تقریبا نظر پاپریکې ستا چې دلته ستا د ډېرې غټې پاپریکې چې پروش کال په سرمایه ګذاري کړې ده، په نوشابات کې ډېرې سرمایه ګذاري شوې ده، د اوبو په بندو کې سرمایه ګذاري شوې ده، د زوبیا هن پاپریکې چې دا ټول زیربنایي پروژې دي هغه کې سرمایه ګذاري شوې ده.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې زیاته پانګونه به د کورنیو تولیداتو کچه لوړه کړي او دغه هیواد به په راتلونکي کې له وارداتي هیواد څخه پر صادراتي هیواد بدل کړي. لبل خوانن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د کورنیو تولیداتو د ودې او ملاتړ لپاره په لومړي ځل د نندارتون پترس کې د افغان انجینرانو د لاس جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. د پولي تخنیک د پوهنتون یو ځوان استاد رفی چې په دې نندارتون کې د خپلو نوښتونو بیلګې نندارې ته ایښې وې. امریکا غږ ته وویل
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې بدون د مالي مرستې نه دغه کارونه په مخ نه ځي. که چېرته دولت په دې برخه کې موږ سره کومک وکړي، دغه د تحقیقي برخو کې ډېر موږ سره کومک وکړي، پل تخنیک پوهنتون کې ډېر ظرفیتونه دي، په لوړې کچه باندې موږ کوی تحقیق وکړو دلته، او دغه کومې ملي پروژې چې د افغانستان په سطحه باندې تطبیقیږي د دې په برخه کې لمغو نمرسته وغوړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال محمد یونس مومند وویل اداره باید د سوداګرۍ په برخه کې د متخصصو ځوانانو ملاتړ وکړي او د متخصصو او ځوانو انجینرانو د نوو نوښتونو او تولیداتو لپاره د تورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. هغه وویل
انجینران چې د ځان ورتیا شولې او ټاپ نمبر یو سي موږ به د افغانستان د سوداګرۍ خونه سل فیصد وګو په خدمت کې ده، څو وکولای شو وګو ته څنګه د رشد زمينه برابر کړو.
د سوداګرۍ خونه د دغه چارواکي پر وینا د متخصصو ځوانانو لپاره د دا ډول نندارتونونو جوړول به په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو پانګونې ته لار پرانیزي، او له مخې به د متخصصو ځوانانو په لاس جوړ شوي وسایل او تولیدات نړیوالو ته ورسیږي. نامنی او اختطاف هغه دوه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. که څه هم افغان حکومت په وار وار د سوداګرو او پانګوالو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې یوازې په تیر لمریز کال کې 95 پانګوال او سوداګر په افغانستان کې اختطاف شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان میرمنې له دولت او نړیوال ټولنې غوښتنه لري چې د دوی د عدالت د تامین لپاره کار وکړي. دوی وایي چې په محاکمو کې د عدالت د نه تامین له امله هغوی ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. په هکله د ابراهیم رحیمی رپورټ په ګډه اورو.
د عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې په ټولیز ډول پر افغان دولت له دې کبله هم نیوکې کیږي چې د نارینهو ترڅنګ د ښځو حقوقي قضیو ته د رسیدو لپاره د عدالت له اړخه ډېره پاملرنه نه لري. د مدني فعالین د یابوري په وینا د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې شته فساد له خدو سره تبعیضي چلند او د مدافع وکیلانو کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې په محاکمو کې د عدالت د تامین مخنیوي شوی. هغې وویل
نه یوازې خوست کې بلکې ټول افغانستان کې ښځو پر وړاندې ډېر تاوتریخوالی ده. لکه موږ چې خبرونو کې سر ټکی وینو چې یو انتحاري چیرته شوی ده، اتمان په څنګ کې یو خبر د خویندو وي د تاوتریخوالي، دا هم د دوی پر یو نوی انتحاري حمله ده. سپی کېږي کار شوی ده، مګر هم په هغه اندازه چې موږ یې غواړو نه ده شوی. ډېر کم دلته ښځو چاریا ساتم موجود سرنوالۍ محاکم هم دي، مګر هم کوم رقم چې ښځو ته باید عدالت تامین شي دوی خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري نه ده شوی.
عدالت د ټولو لپاره یو غیر دولتي سازمان چې ځینې نړیوالې مرستندوی ادارې حمایه کوي وایي چې د مدافع وکیلانو په مټې په محاکمو کې ردوسیو ژر څېړلو لپاره تر ډېره بریده زمینه مساعده کړې. دغه سازمان چې په خوست کې تازه فعالیت پیل کړی زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې دوی فعالیت لري د سړیو ترڅنګ د ښځینه او حقوقي قضیو ته هم تر ډېره حده رسیدګي شوې ده. اکرم افضلی د دغه سازمان مسؤل دی.
یو وکیل مدافع کې په شخصي توګه کار کوي، حد اقل کې تاسو مصاب حساب کوي یو قضیه په 10000 افغانۍ نه کوي. عدالت برهمه د دیار له زرو نه پورته قضایا په وړیا توګه هندل کړی دی. که دغه تاسو په 10000 حداقل کوي دا څومره غټ کومک دی د بې بازارو خلکو او د خلکو لپاره.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال بیا په دې نظر ده چې له محاکمو بهر په ټولنه کې ځینې حاکم کلتوري مسایل په نهایت کې دې حالت ته رسیږي چې له کبله یې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي. زهرا جلال له مرکزي دولت، نړیوالې ټولنې او نورو بسپنه ورکوونکو سازمانونو وغوښتل چې په عدلي او قضایي ادارو کې ښځو ته د حقونو د ورکړې لپاره د عدالت په تامینولو کې کارنده ګام واخلي.
چې جنکۍ په بدل ورکول کیږي، بدل دا خو په اسلام کې هم ناروا دی. شغار ورته وایي، شغار په اسلام کې ناروا دی. متا باید ورکړ شي، مہر باید ورکړ شي، جنس د جنس په مقابل کې هیڅ کله متا نشي کېدی. دا خپل یو ظلم دی. متاسفانه په ټولنه کې دا د دستور دومره ډیر حاکمیت لري تر اوسه پورې نه زموږ نه د دولت نه د قانون لاسرسی نه دی شوی چې دغه منفي اثرات ټول د ټولنو نه ختم شي، بلکې دا حاکمیت لري.
په ورته وخت کې د خوست د استیناف محکمې مسؤلین وایي چې په تیر کې د خزینه او قضیو ته په خپل وخت رسیدګي نه کېدله، خو زیاتوي چې اوس د مدافع وکیلانو په همکارۍ دا ستونزه تر ډیره بریده حل شوې. مشال محمد حواج د خوست د استیناف محکمې مرستیال دی. هغه وویل
مساعدت های حقوقی یو وکیل مدافع لري، منګه ورته رسمن مکتوب ورلیګو، بعضی قضایا ته دوی رسیدگی کوي، بعض موارد کې کمی کاستی به موجود درلوده، ځکه بعض موارد داسې وي یو وکیل مدافع به چیرته ورسیږي. دا قضایا دا وکیل صاحبان چې د قضایا او پر راګانه توګه رسیدګي ورته کوي، د خوست په کچه د ټولو قضایا او په حصہ کې تنه د خشونت موضوعاتو تنه
د سیلونکو په وینا پر د ټولو سربیره په افغانستان کې ښځو ته د پوره حقونو د نه ورکړې لاملونه، د بې عدالتۍ ترڅنګ بې سوادي، د عامه پوهاوي ټیټه کچه او دغه راز ځینې کلتوري محدودیتونه دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمان غږ د واشنگتن اوري. ماسکو کې د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ملاقات کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته خبرداري ورکړ چې بیا د پر سوری حمله نه کوي. اخوا د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تورن کړ چې ګواکې د بشار الاسد په څیر له یو شراچوونکي انسان نه ملاتړ کوي. په هکله تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سوریې د حالاتو په باب د امریکایي او روسي مقاماتو لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د سوریې په اړه د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکاو کې له روسي مقاماتو سره لیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکایي هیات ته ویلي چې هیواد د امریکا د مبهمو او متناقضو مفکورو په باب پوښتنه لري.
غواړم ووایم چې له الفاظو پرته موږ په سوریې د برید په اړه پریشانوونکي اعمال لیدلې دي.
د سوریې په ادلب ښار کې په کیمیاوي وسلو له برید وروسته چې له امله یې لږ تر لږه سل تنه ملکیان ووژل شول، د امریکا حکومت د سوریې رژیم ته اخطار ورکړ او د دغه هیواد پر الشعایرات هوایي اډې کروز توغندي وتوغول. ماسکاو له امریکا غواړي چې ورته برید بیا تکرار نکړي.
باور لرو چې دا بنیادی اهمیت لري چې په راتلونکي کې داسې اعمالو ته اجازه ورنکړل شي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اهداف او ګټې په واضح توګه تعریف کړي. امریکایي ډیپلوماټان وایي چې روسیې او امریکا موافقه وکړه چې خپل اړیکې به جاري ساتي.
اختلافات باید نور هم واضح شي، څو موږ په ښه توګه پوه شو چې ولې توپیرونه موجود دي او د هغوی د راکمولو لپاره به څه امکانات وجود ولري.
روسیه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر سره سم د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ اسد یو ډیر شراچوونکی کس بللای او د روسیه جمهور رئیس د هغه پر ملاتړ تورن کړه ده.
پوتین د یو داسې کس ملاتړ کوي چې هغه واقعا یو شراچوونکی کس دی او زه فکر کوم چې دا د روسیه لپاره ډیر بد دی.
خود روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا کې ویلي چې د ډونالد ترامپ د جمهور ریاست په دوره کې د روسیه او امریکا اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې شوې دي. کرملن د جمهور رئیس پوتین د مرکه غټه کې خبره کړې دي. د دغه مرکه په یوه برخه کې پوتین د امریکا او روسیې د اړیکو په باب ویلي، ویل کېدای شي چې په کاري او په خاصه توګه په نظامی سطح باور نه یوازې خښوي نه ده، بلکې نور هم خراب شوه ده. پر سوریا باندې د امریکا د برید له وروسته د سوریې خونړۍ جګړې ته بیا د نړیوالو پام زیات شوه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر مناوریدونکو په بل خبرونه کې وعده چې په جلال آباد کې د هندوانو انانوی میله وایساک تر سره شوې ده. اخی کې بم درته رپورټ لرو. او بل دا چې د متحده ایالاتو د عدلی وزیر اعلان کړی چې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راننوزي هغه به نور ونز غمل شي. دا او نور رپورټونه په بل خبرونه کې اوري. وزیر متی الله عبد د سات خبرونو سرټی کې وای.
نن په کابل کې دفاع وزارت خوا ته یو چاودنه شو چې لږ تر لږه څلور کسه پکې زخمیان شوي او 15 نور وژل شوي دي او ډېر موټر تخریب شوي هم دي. مقامات ګمان کوي چې دا چاودنه یو انتحاري حمله وه او هدف یې د دفاع وزارت په امنیتي پوستو باندې حمله وه. د داعش د ډلې د خپل اعماق نومې ویب پاڼې لارې د دې حملې مسؤلیت واخیست او وویل چې جمهوري ریاست په دروازه کې په امنیتي پوسته حمله کړې ده. یو عیني شاهد د ریډیو خبر جانس ته وویل چې کېدای شي چې په زیاتمن شو موټرو کې ډېر کسان زخمیان شوي هم وي. د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوي د لومړي ځل لپاره د دغه جرګې د څلورو وکیلانو دندې د پرله پسې شلو ورځو د غیر حاضرۍ له امله وځنډولې. او بل خبر دا ده چې د ایران یو پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د مې میاشتې د جمهوریت انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو روانه خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د آشنا رادیو خبرونه له هم دوام لري اوریدل مهیروي. که غواړی چې خبرونه بیا واوري نو د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون خبرونه په بیا ځلی په پښتو وبپاڼې دری وبپاڼې همدارنګه د فیسبوک په پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شي. تربیام علامه شي.